السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مخام 3 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې با په شمالي وزیرستان کې په یون خطه کې د پاکستان پوځیانو د بچنی د پاکستان د پوسټ مشر امریکا ته د سفر او د افغانستان مشر پاکستان ته د دورې حال د باډي د کډوالو مشکلات په پاکستان کې د پولیو ناروغیو په افغانستان کې د پولیو پر ضد کمپاین د کراچۍ حالات او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واوري خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان کی په یو لخته کې د پاکستان لري ځان اړوند د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په ورځنی سفر دی او افغان ولسمشر اشرف غنی د پارلیمنت پر غړي شکریا بارکزی حمله غندل او د تحقیقات حکم کړ. د خبرونو تفصیل نن سهار وختي په شمالي وزیرستان کې په یبه نخته کې د پاکستان درې پوځي افسران وژل شو دي. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خود په شرط وویل چې د سپیره غره سیمه کې شوې د نخته وروسته دوی په سیمه کې بمباري وکړه او ولس وسلوالې ووژل. خدا حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې بیان احمد الله احمدین نن مشال ریډیو سره خبرو کې له نامعلوم ځای څخه د نخته پاړه دا وکړه چې دوی شپاړس پاکستانی پوځیان وژلي او دا غوي وسلې هم د ځان سره وړي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په ورځنی سفر دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه راحیل شریف به په امریکا کې د بیلابیلو چارواکو سره په دوړخلو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. دو ورځې وړاندې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکي ځانګړي استازي جنرال فیلډمن ډیور ریډیو سره په یو امریکا کې ویلي وو چې جنرال شریف ته به درون هرکلی ویل کیږي. هغه په شمالي وزیرستان کې د روان ضربیاز د عملیاتو هرکلی کړی وو او زیاته کړې وه چې دغه عملیات باید د ټولو وسلوالو په خلاف یو شان وشي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د یو ځایي امن کمیټي یو بل غړی وژل شوی دی. د مینګورې د بړن پولیس تړنۍ چارواکو نن مشال لیډو ته وویل چې رحیم آباد د امن کمیټي دا غړی بخ زرین پرون په ډزو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال لیډو ته په استول شوي ایمیل کې د دې برید ذمواري منلې ده. تر دې وړاندې هم په سوات کې د امن کمیټو پر غړو دغسې مرګونی بریدونه شوي دي. دا خبر پختونخوا په بلو کې د پولیسو لخوا د شمالي وزیرستان نیول شوی کډوال د احتجاجي ناسي ورسو خوشي شوې دي. د لړکی پروند مسلم لیگ نواز ګوندی وی مشرو د قامي اسمبلی غړی ماروي میمن د کډوالو د مشرانو ترڅنګ د بنو جیل مخې ته نه غنټه احتجاجي درنه وکړه. دا سبان سلطنه د کډوال چې درې ورځې وړاندې د راشن د تقسیم په وخت پولیسو سره د نښتو په محل نیول شوی د کډوالو سره د خبرو اترو ورسته خوشي شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د پارلیمنت پر غړي شکریا بارکزی د کابل نننې هغه ځانمرګ برید په سخت ټکو کې غندلې چې د کورونو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی په وینا په کې درې ولسی وګړي وژل شوي او د شلو په خوښه کې ژوبل شوي. د کابل په دارالامان کې شوې دی برید کې شکریا بارکزی ته زیان نه دی رسیدلی. د افغان ولسمشر اشرف غنی له دفتره په نننۍ خبر پاڼه کې راغلی چې امنیتي چارواکو ته د برید د پلټنو د تحقیقاتو حکم شوی دی. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلی. پوهانی افغان ولسمشر حامد کرزی هغه واضح رد کړی دی چې ګونی د نوي حکومت په وړاندې د یو سیاسي اپوزیشن د جوړولو کوشش کوي. نوي ولسمشر ته د واک منتقل کېدو نه وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې حامد کرزی مشال ریډیو ته وویل افغانستان اپوزیشن نه بلکې د افغانانو ترمنځ همکارۍ ته ضرورت لري. هغه همداراز وویل چې پاکستان ځکه افغانستان کې قراری نه غواړي چې ډیورنډ کرښه په رسمي کول غواړي.
چې د افغانستان سره د پاکستان جوړه وسي او د دواړو هیوادونو په سوله او امن کې ژوند سره وکړي. په داسې حال کې چې موږ په دې پوه چې د کلو کلو راهیسې حتی تر شوروي تر اشغال دمخه د پاکستان حکومت دا هڅه وه چې افغانستان ضعیف کړي. دوی د پښتنو او د بلوڅو د تحریک څخه ډار درلود. صرف مې پاکستان ته دا ویلي دي چې تر خپل استقلال تیر نه یم او تر خپل حق تیر نه یم. ډیورنډ نه څه منلی، نه د افغانستان ملت مني، نه هیڅ د افغانستان حکومت دا واک لري.
پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو د ملاتړ تورونه ردی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. برطانوي حکومت دغه رپورټونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي عراق کې د امریکې په مشرۍ د اتحادي ځواکونو جازونو بمبارۍ کې هغه مشکوک برطانوي کس زخمي شوی چې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې په ویډیوګانو کې له ځینو غربیانو د سرونو د غوڅولو په وخت راڅرګندېږي. دغه سړی په مطبوعاتو کې د جهادي جان په نامه پیژندل شوی. دا په داسې حال کې ده چې یوه ویډیو کې چې دا کېږي د اسلامي دولت وسلوالو ډلې خپره کړې په مبینه توګه د خیر ښېګڼې لپاره امریکایي کارکوونکي عبدالرحمن کسیګ نصر پرې کول ښودل شوي. د امریکا پخوانی پوځي شپږش کلن کسیګ چې د روسیو کې مسلمان شوی و د شام د جګړې له قربانیانو سره مرسته کوله چې تیر کال ونیول شو. خپلواکو سرچینو د دې ویډیو کرهوالی نه دی تصدیق کړی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په استرالیا کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو غونډه تر پای ته رسیدو مخکې پرېښوده. د هغه وخت د جی 20 یا شلو صنعتي هیوادونو له دغې غونډې ووت چې د نړۍ مشرانو د یوکرین په بحران کې د روس د رول له کبله ورباندې سخت انتقادونه وکړه. پوتین تل له دې خبرې انکار کړی چې هغه هیواد یې اوکراین ته خپل سرتیري او وسلې لیږي. ولادیمیر پوتین د شلو صنعتي هیوادونو غونډه وروسته لاغې پرېښوده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د استرالیا او جاپان مشرانو په یوه اعلامیه کې ویل چې له روس سره د کرایمیا د یوځای کېدو او د اوکراین د ختیځ د بې ثباتۍ لپاره د روس د اقداماتو په کلکه مخالفت کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرین هم د بشیر ګواخ نوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور نن په شمالي وزیرستان کې په یون خطه کې د پاکستان درې پوځي افسران وژل شوي دي. افغان ولسمشر ویلي دي چې پاکستان او افغانستان باید د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره عملي ګامونه پورته کړي. خو پخوانی افغان ولسمشر سوای
داس نس کې راځي یو خبر مشته بم او انتحار او بدبختی راځي د پاکستان او د بلې خوا په پاکستان زموږ سره ستراتیژیک متحد اسما دا ډیر لو ارزو وه چې د افغانستان سره د پاکستان جوړ وسی.
د بنو زلی چارواکو پرند شمالي وزیرستان اغه یو سل یو کډوال خوشی کړي چې دوه ورځې وړاندې له پولیسو سره دنخته رستو نیول شوی وو. او د باړې کډوال وای له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
بس زرګونه ماشومان چې کو نی په کور شول ډېر تکلیف تر راغله. بس حکومت افو ډېر مرسته وکړه چې ډېر مرسته مو کی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسور نن په شمالي وزیرستان کې په یون خطه کې د پاکستان درې پوځي افسران وچل شوي دي. د پاکستان پوځ وای چې د سپیره غره سیمه کې شوي دي. ان خطه کې د دوی یو میجر او دوه نور پوځیان وچل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان لره پرته سیمه د داخل افغان پولې تنیز سپیره غره سیمه کې د وسلوالو د فوج ترمنځ کم جرب شوي دي. په دې کې د ایس پی آر په وینا چې ایس پی آر مونږ ته کومې خبرې شوي دي نو دوی وایي چې د یو میجر په شمول درې فوجیان په دې کې وژل شوي دي او څلور نور فوجیان چې کم دي هغه په دې کې ژوبل شوي دي. فوج چې کم دی دا دعوه کوي چې په دغه بریدونو کې چې د دواړو ترمنځ نیغ په نیغه د یو بل سره مخامخ نښته شوې ده اوولس وسلوال یې هم وژلې دي. بل طرف ته د طالبانو حافظ ګلبادر شورا ویان احمد الله احمدی چې کوم د مشال ریډیو ته د معلوم ځای څخه ټلیفون د لارې ویلي دي چې دغه بریز د مداري دوی خلی او دوی په فوز باندې دغه تل بریز کړي وو. دوی دا دعوه کوي چې شپاره سکم دي فوزیان یې په دغه بریز کې وژلي دي او د دوی د مورچنه چې کوم د سامان هم وړي دي. او بل طرف ته فوز چې کوم دی هغه د اولس وسلواله د وزنې چې کوم دی دعوه کوي. خو فوز دا منلی ده چې په دې کې د یو میجر په شمول درې فوزیان وژل شوي دي او څلور نور ژوبل شوي دي. اول چې کوم دی د دوی ترمنځ نیغ په نیغه نښته شوې ده. وسلوال هم دا دعوه کوي او دغه رنګه ایس پی آر هم دا منلی ده چې دوی باندې چې کوم غلطه بریج شوی دی د داخلو کې هغې نه پس بیا دوی هوایي بریدونه هم کړي دي. فوز په هغې کې د اولس وسلوالو د وژنې دعوه کوي. خو احمد الله احمدي چې کوم د ازایی طالبانو ویان دی هغه بیا د شپاړس چې کوم دی فوزیانو د وژنې دعوه کوي.
دا عمر دراز وزیر چې په شمالي وزیرستان کې په یون خطه کې د پاکستان د درې پوځیانو د وژل کېدو په اړه معلومات شریکولو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په ور وزني سفر دی. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په وینا جنرال راحیل شریف به د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل، د امریکا د پوځ مشر جنرال مارټن ډیمسي په شمول نورو لوړ پوړي امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. بلخوا د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر جنرال آسیم سلیم باجوا ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې تر اوسه د 1250 ډیر وسلوال وچلی دي. دا خبره نوموړي د امریکا غږ ډیوه ریډیو سره په یو مرکه کې کړې ده چې تفصیلي درته شاهین بنیرې وړاندې کوي.
د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې یا آی ایس پی آر مشر جنرال آسیم سلیم باجوا ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې تر اوسه د 1250 ډیر وسلوال وجلی دي. د زیارت پروز د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره په یو مرکه کې نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په وخت 200 امنیتي سرتیري هم وژل شوې دي.
Well, if you ask me the number of terrorists that we've killed so far, it goes
خا کچری تاسو زمانه پښتنه کوي چې په دې پوځي عملیاتو کې څومره وسلوال وجل شوی دي نو دا شمیره د 1250 زیاتیږي او په شمالي وزیرستان کې زموږ سل سرتیری هم وجل شوی دي. خو کچری په خیبر قبایلی سیمه او د هیواد په نورو برخو کې د وجل شو امنیتی سرتیرو شمیره یادوي نو دا د 200 اوریدلې ده. جنرال آسیم سلیم باجوا ویل چې پوځ د شمالي وزیرستان ډېری برخې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي او مرکزی لارې پرانستې دي. نوموړي زیاتوي
پروګرس اف اپریشن آی وډ سی از ګوینګ ایز پر پلان
تر اوسه پورې پوځي عملیات د پلان مطابق دوام لري. موږ د وړاندې نه شمالي وزیرستان ته تلونکي مرکزي لاره پرانستې ده کوم چې له مشرقه مغرب اړخ ته ځي، یعنی د بنو نه تر د تخیله پورې، او موږ دوه نورې لارې هم پاکې کړې دي کوم چې له شماله جنوب ته ځي. او بیا موږ په قلاره قلاره مخکې لاړو خواو شاسیمو ته د جنوبي وزیرستان تر پولې پورې. اوس موږ هغه برخې پاکوو کوم چې د افغانستان د پولیس سره لګېدلې دي.
Now we are clearing the pockets on the western side of the agency along with the Afghan border.
افغانستان نه د امریکا او ناتو ځواکونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د فوز ویان ویل چې دا په سیمه کې د قراری نه خده.
First of all, I would say the fact that the troops are withdrawing from that region.
د ټول نوړاندې خوځدا ویل غواړم چې کچری د سیمینا ځواکونه وزي نو دا د مخ په زیاتېدونکي قراري نه خده. او کچری تاسو په افغانستان کې د واک بریالي انتقال ته وګوره او دغلته د حکومت جوړېدو ته وګوره نو دا ټولې د قراري نه خېدي. موږ ګورو چې قراري په سیمه کې پر ځای کېدو دي او موږ هیله منو چې د قراري نور مخ په وړاندې لاړ شي. سو وخلاندې د سراپورن راغلی وو چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په پاکستان کې خپل فعالیتونه پیل کړې دي. خو د فوز ویان جنرال آسیم سلیم باجوا وایي هغه د دې راپورونو سره متفق نه دي.
آی ایس از ا کنسرن فور ایوری ون. آی ډونټ اګری ود د رپورت دټ یو نو دی هاف ان اپسرج اف دیر پریزنس.
د اسلامي دولت وسلواله ډله د ټولو لپاره د فکرمندې خبره ده. زه د دې راپورونو سره ملګری نه یم چې په پاکستان کې د دوی هلې ځلې په ډېری دو دي. کېدی شي یو نیمه داسې پیښه وي چې د هغې په وسیله دوی د خپلې موجودګۍ ښودلو هڅه کوي یا ځان مهم ثابتول غواړي. او دویم دا زه دا نه ګورم چې په راتلونکي کې به دا شمېره ډېره شي. او درېیمه دا چې د ولس او پوځ خبره یوه ده او دواړو ترهګري او سختدریزي په هر شکل کې رد کړې ده. جنرال آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې پاکستان د هر رقم او هر رنگ د ترهګرو پر ضد دی او دوی چې د هر قام سره تړاو لري پر ضد به ګامونه اخلي.
دا شاهین پنیرې د افغانستان د کابل پولیس وایي د یک شنبه په سهار په دارالامان سړک باندې په یو ځانمرګي برید کې د لسی جرګې غړي شکریا بارکزه ژوبله شوې ده. په دې پیښه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د یک شمې پورز ل غرمې مخکې په کابل کې په انتحاري حمله کې چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې وشوه درې ملکیانو وژل شول او د ولسي جرګې د غړي شکرې بارکزی په شمول نږدې شل کسان ټپیان شول. په دې انتحاري حمله کې چې د حبیبي لیسې مخې ته د شپږمې امنیتي حوزې په یوې اړونده سیمه کې وشوه څو موټر هم ویجاړ شوي او د نږدې کورونو ښیښې ماتې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل د دې انتحاري حملې هدف چې د یو کورلا موټر په واسطه وشوه د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وه. انتحاری حمله وه چې د خلکو د استازي محترم شکری بارکزی په موټر وشوه. د اغلی بارکزی روغتیایي حالت ښه دی. د دې حملې په نتیجه کې د یوې ښځې په شمول درې ملکیان وژل شوي او نږدې شل کسان ټپیان دي چې ټول یې روغتون ته انتقال شوي دي. د یکشنبې په ورځ دا حمله دقیقا یوه اونۍ وروسته له هغې انتحاري حملې وشوه چې د کابل په امنیه قمندانۍ کې یو پولیس وواژه او شپږ نور ټپیان کړل. د افغان امنیتي ځواکونو بس موټر هم تېره اونۍ د کابل ښار په اتمه حوزه کې په ماین برابر شو. ورپسې د دوشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې چاودنې درې ملکیان ژوبل کړل. دغو انتحاري او انفجاري چاودنو او حملو د کابل ښار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي.
ټول بازار کې ګرځم کنه نو مسخت مو د نوي حکومت نه دا تقاضا غواړو چې دوی خپله وظیفو کې کوشش دوی وکړي چې دغو شیانو مخنیوی وشي.
پیلي دولت نه دا غواړو چې د څلور دروازو د زون په تلاشۍ کې ډېره جدي پاملرنه وکړي او ډېرې زیاتې شوې
د نوي حکومت له رامنځته کېدو راهیسې وسلوالو مخالفینو په ټول افغانستان کې په خاصه توګه کابل ښار کې خپلو انتحاري او انفجاري حملو او چاودنو ته زور ورکړی. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني امنیت له خپلو کاري لومړیتوبونو بللی و خو کارپوهان وایي چې دې برخې ته لا تر اوسه پوره پام نه دی شوی.
مشال ریډیو ته سورې پاکستان او افغانستان خپل منسي تعلقاتو ته ودی ورکول په مختلفو څنګه کې له یو بل سره د مرستو کول او د مسلو د حل لپاره په شریکو حل سلو اتفاق کړی دی. د اتفاق د افغان لسمشر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان سفر پر مهال شوه دی. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
تیره ورځ د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی خپل د پاکستان دوره مکملولو وروسته د پاکستان د خارجه دفتر د نوموړي د پاکستان سفر په حق له یو اعلامیه جاری کړه چې پکې ویل شوی دی چې افغان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره یو په یو ملاقات وروسته ګډې خبري غونډې ته هم ویناګانې وکړي. په دغه مهال د نواز شریف وینا وه چې د باثبات افغانستان لپاره به افغان حکومت سره خپل مرستې جاری ساتي ځکه چې پرامنه او مستحکم افغانستان د پاکستان په ګټه دی. په دغه مهال د ډاکټر اشرف غنی ویناوه چې موږ لا تیرو وختونه هیرول پکار دي او پراتلونکي نظر ساتل پکار دي. پاکستان سره شراکت داری د افغانستان د خارجه پالیسۍ یو اهم جز دی. د ډاکټر اشرف غنی د پاکستان سفر په حق له افغان امورو نظر لرونکي سمی یوسفزی وایي
اشرف غنی پاکستان سفر وکړو او زما په خیال اوس پاکستان باندې دا فشار ده چې داسې عمل وکړي چې هغه سفر کې د کړې دي او څه وختنې شوې دي او کومې دزدانې شوې دي بالخصوص د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه هغه عملي اقدام وکړي. کوم اندازه چې دلته پاکستان کې اهمیت ورکړی شلو دغه نو داسې ښکاري چې شاید اوس پاکستان هم افغاني پالیسي تبدیلول غواړي او یو نوی دور شروع کول غواړي.
خبریال او سیمه ایزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې په موجوده وخت کې د افغان ولسمشر د پاکستان سفر د اهمیت وړ دی.
سره له دې چې ډېر جزئیات او تفصیلات د دې سفر او چې کومې خبرې شوې دي د هغه زیات په ډاګه شوې نه دي. زما په نظر د دې سفر لپاره ډېر زیات تیاری نیول شوی او د ماضي په نسبت دا هم اولنې ځلو چې د افغانستان صدر ته د پاکستان د فوج د مرکز د لیدو بلنه ورته شو.
یاد دی چې ډاکټر اشرف غنی د خپل پاکستان دورې پر مهال د صدر ممنون حسین او پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه وفاقي وزیرانو او د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو چې پکې اسفندیار ولی خان، مولانا فضل الرحمن، محمود خان اچکزئی، فرت الله بابر او آفتاب احمد خان شیرپاو شامل دي سره هم ملاقاتونه وکړل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاو کم درو بجو
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې
د دا افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی وای د ترهګری او بد امنی په پیښو کې د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو ولسونو ته ګڼ زیانونه اوریدلی دي او اوس باید پاکستان د افغانستان سره د برابرۍ په بنیاد د سیمې د امنیتي مسئلو د هواري پرمختګ او سولې لپاره کار وکړي. هغه د خبرې د مشال او ازادي رادیو د عمومي مشر اکبر ایازی سره په کابل کې په یو ځانګړي مرکه کې کړي دي. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای غواړي هیواد یې د پرمختګ او سولې پر لور روان شي. هغه وای له امریکا سره په دې وروستیو کې اړیکې پر دې هم خراب شوې وي چې دی د نړیوالو عسکرو لخوا د ولسی خلکو په کورونو د چاپو سخت مخالف وو او نه یې غوښتل نړیوال عسکر د عام ولس په کورونو حمله وکړي او بېګنا خلک وژني. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مشال او ازادي راډیو د عمومي مشر اکبر ایازی سره په کابل کې په یو ځانګړي مرکه کې اول د عام ولس پر کورنو د چاپو وهلو مسلې په 2004 او 2015 کال کې په هر سیاسي بحث کې پورته کړي.
زما رابطه د امریکای د دولت سره د 2015 کال په هغه مخ په کلکیچ سو اساسي او اولین علت د افغانستان پر هوګ بمباری پر کورو بمباری او د افغانستان په خلکو کې د ملکي تلفاتو پېښول. دا پېښې ما په شروع کې په 2004 او 2015 کال کې فقط او فقط په ملاقاتو کې او په سیاسي مذاکرات کې او د ډیپلوماټیک چینلو درالي دوی ته وزرونه کړی دي چې دا مکوي د افغانستان ملت ستاسو دوست ملت دی تاسو یې زایدر کړی دي. نو تر دې پر ځای چې اډو ته ولاړ شي د تروریزم پراګاو ته ولاړ شي د تروریزم او تمیلګاو ته ولاړ شي د تروریزم تسې د افغانستان په کلي او کور بمباری کوي او خلک اثر وي دا مکوي په دې کې د افغانستان ملت تر ستري شي.
حامد کرزی وای یو خوا به ورته امریکایي چارواکو ویل القاعده او نورې وسلوالې ډلې له پاکستانه په افغانستان بریدونه کوي او چې کله به دوی احتجاج کوو نو بیا به امریکایي چارواکو ویل دوی په دې اړه څه نشي کولی. دی وای
او کله چې به موږ بیا اعتراض وکړو دوی به راتول چې اعتراض به کوي او کله به چې موږ دوی ته وویل چې داسې دنو تاسو ولې اقدام نه کوي دوی به راتول چې ورا موږ مشکلات لرو دا اقدام نشي کولی. بیا به یو ورځ راته راغله چې تاسو باید د پاکستان سره اړیکې جوړې کړئ او سمې کړئ موږ ورته سې بالکل یې غواړو. د افغانستان ملت دا ارزو لري چې د پاکستان سره اړیکې ډېر شوي دوه همسایه او ورونه هېوادونه خو د افغانستان په استقلال کې او د افغانستان په سوله او امنیت کې نه په غلامۍ کې نه په ناامنۍ کې.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وای له تیرو دریو کالو راهیسې امریکا او ځینو غربي هیوادونو غوښتل چې افغانستان دې له پاکستان سره ستراتیژیکي لوزنامه لاسلیک کړي خو دی وای په لندن کې پاکستانی او برطانوي مشرانو ته ویلي وو چې تر څو په افغانستان کې سوله او امن نه وي راغلی تر هغې داسې نشي کېدلی.
د پاکستان سره ستراتیژیکي اړیکې غواړو خو کله چې سوله راشي او د دوه مستقل هوادو په توګه غواړو. دا څه نس کېږي چې یو خو به مشته بم او انتحار او بدبختی راځي د پاکستان او د بلې خوا په پاکستان زموږ سره ستراتیژیک متحد او د امریکایي حکومت په ډېر رول سره دا پیشنهادات واضح وکړل په رسمي مذاکرات کې چې د پاکستان ملاحظات د هند پیسې کې ستاسو په نظر کې وي. یعنی دا چې په نورې عباراتو یا په واضح عباراتو چې افغانستان کې خپل خارجي سیاست حداقل د هند پیسې کې د پاکستان تر سیوري او تر ملاحظې لاندې کې.
ولسمشر حامد کرزی وای په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې په دې تیرو کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې ګڼو خلکو ژوند له لاسه ورک. هغه وای په پاکستان کې نه یوازې پښتانه او بلوڅان په دغه پیښو کې ځورېدلې دي بلکې هزاره ترې هم سخت متاثره شوې دي.
دا یو دولتي وسیله ده د ځینو اهدافو چې سرته نه رسیږي باید درته وایم خوشبختانه خو ډېر انسانان پکې تباسول او کوشش دا وسی چې یو قوم په دې کې بدنام شي جهان ته چې دا افراطي دي او په جهان هم وټکی او په خپل پاکستان د نظامیان د خوا هم وټکول شي. دا تره ناکامه ده قربانی ډېر پکې ورکول شول انسانان ډېر پکې تباسول.
ولسمشر حامد کرزی وای افغانستان له کلو راهیسې د بدامنۍ او ترهګرۍ سره مخامخ دی خو غواړي چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد ښه تعلقات جوړ شي او د دواړو هیوادونو ولس د امن او سولې په ماحول کې ژوند تیر کړي.
زما دا ډېره لو ارزو وه او وسم ده چې د افغانستان سره د پاکستان جوړ وشي او د دواړو هیوادونو په سوله او امن کې ژوند سره وکړي. په داسې حال کې چې موږ په دې پوه چې د کلو راهیسې حتی تر شوروي تر اشغال دمخه د پاکستان حکومت دا هڅه و چې افغانستان ضعیف کړي او بی تعلیمه کی په دې چې دوی د جورند نرسمیت پیژدل څخه ډار درلود او دوی د پښتنو او د بلوڅو د تحریک څخه ډار درلود. صرف می پاکستان ته دا ویلي دي چې تر خپل استقلال تیر نه یم او تر خپل حق تیر نه یم. جورند نسم منلای، نه د افغانستان ملت منی، نه هیڅ د افغانستان حکومت دا واک لري.
د روس لخوا د کرایمیا لزان سره پر یو ځای کېدو ولسمشر کرزی اول دا د افغانستان حق دی چې د کرایمیا د یوکرین نه د بلیدو فیصله جایزه وګرځوي، او افغانستان هم غواړي چې د ډیورنډ د کرخې اخوا د خپلو سیمو د اخیستلو لپاره غږ پورته کړي، خو د سیاسي او کورنیو مشکلاتو له وجې داسې نشي کولی، خو دوی به خپل دغه حق ژوندی ساتي.
داوا فرخنده اسد د خیبر پختونخوا د بنو سلی چارواکو پرون د شمالي وزیرستان اغایو سلیو کډوال خوشی کړي چې دوه ورځې وړاندې له پولیسو سره د خطرستو نیول شوی وو. په دې لړکه د مسلم لیگ نواز ټلیوي مشر ماروی میمن او نورو پارلیماني غړو تیر ورځ بنو سندان مخې ته احتجاجي ناسته وکړه او د کډوالو د خوشی کولو غوښتنه یې کوله. د نهو ساعتو احتجاجي ناستې وروسته چارواکو نیول شوی ډول خوشی کړل. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې ریپورت کې اورو.
تیر ورځ بنو مرکزی زندان مخې ته د پاکستان مسلم لیگ وی مشر ماروی میمن سره د پارلیماني کډو سهر نه تر ماښامه پورې احتجاجي ناسته وکړه او دا دریز یې خپل کړ چې تر څو صوبایي حکومت د شمالي وزیرستان یو سلو یو نیول شوی کډوال خوشی نه کړي د زندان مخې ته به پر سړک ناست وي. دغه ناسته کې د جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او نورو ګوندونو غړیو تر څنګ په سلګونه کډوالو هم ګډون درلود. نهه ګنټې پورې احتجاجي ناستې وروسته ماښام ماروی میمن سره د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت نمائندګانو مذاکرات وکړل او ټول نیولې شوي کډوال خوشی شول. دغه مهال د شمالي وزیرستان مشرانو او کډوالو د مسلم لیگ نون کډوالو لپاره چیئرپرسن ماروی میمن ته درانه وای پیش کو او پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد یې نعرے ووهلے. د احتجاجي ناستې پر مهال ماروی میمن مشال ریډیو ته وویل د صوبایي حکومت ذمہ داری ده چې کډوالو کې مرستې ویشلو پر مهال انتظام سنبال کړي، نه کې چې پر کډوالو تشدد وکړي.
وفاقي حکومت کا کام صرف ریلیف دینا ہے.
وفاقي حکومت کار اسانتیاوي ورکول دي او کلا چې وفاقي حکومت اسانتیاوي ورکوي او صوبایي حکومت انتظام نشي سنبالولې نو داستا ناکامي ده. داستا نوې پاکستان دې ستا آئی جی پی او وزیر اعلی وای چې مونږ د کډوالو خلاصولو حکم ورکړي نو تر ماښامه پورې ستا په حکم عمل نه کیږي. د حکومت لوی لوی دعوی کوي خو تاسو ته حکومت کول هم ناراضي. سو تر سو پورې چې آخري کډوال د زندان نه وی وتلې زه دې ځای نه نه پاسم. زما کډوال بدماشان نه دي، دوی د پاکستان په خاطر خپل کورونا پریښودلي او دوی څوک په جیلونو کې نه اچوي.
د
شمالي وزیرستان یو مشر نیکمل خان وای احتجاجي ناستې په وجه خپل بیگونه بندیان خوشی کولی شي او تر اخري بندي خلاصولو پورې نه پاسي.
نو سړی نو ګنټن چنوستي بوکر تالو وک هزارینه خلک داینه مخ مخ ویلور دی د گیز نمیر د بوکر تل دارنګ روډ چاغه دی کی مډرمه بونې شریکړی و ختم شو ان شاء الله سودې په میر دا کایدون ویني د خپل ورنه میر هغه پرې دغ زینانه سي. میر د ماروی میمن د به انتها مشکوري چې هغه یو شزه دو په 13 شپه د اسلام آباد نه پرین په 12 بجر ورسه دا وای گیز د نه بجن مشتر دغ زینه کې بوکر تل بند نو ستو د ایسا پر
دوا بندیان کډوال د خوشی کې دو ورسته مشال ریډیو ته وای
مشتا تکلیف ورسه د پهلا زل دم را تکلیف او چشل اور هویش شه پستګړلې څه جلیلا شش تکلیف پر ته ورسه د خو باس ساری نه تا زخمی شو لوینر بند تی شولې
منم شاید لاله میر دمل نه راون می میر سټوډنټ کا سنوي چور تل وړي له بغا دا سه جګړه شوی وا د میری په مخونی ولید وکا سنوي او ما کی ګاډی تا ور چکرې ده او ولا لینر خال کی بګونا خال کی کمپلیکس ته یوړلې چې ګراغنا باندې ترنا ته یوړې ورځارې غوړلې دوی کسونه کمره و دیار لاس کسونه ورشا ولې شو دا غاسر پنه تیر کړل سټوډنټ کارت مې ورځ واد کړه غاسل چې نه مانی وزیرستاني سره مش پتا وازل مینا کی
دا یادونه دا چې دوه ورځې وړاندې بنو سپورتس کمپلیکس مخې ته د خوراکي توکو ویشلو پر مهال بدنظمی کې د پولیسو لخوا شمالي وزیرستان کډوالو د وهلو ټکولو ورسته یو سلو یو کسان نیولې ول. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال لیډیو تاسو سره اوس د مخام پینسنی مې بچی کیدونکې د بشیر ګواخ نبلند خبرونه واورو.
نن سهار وختي په شمالي وزیرستان کې په یو نخته کې د پاکستان درې پوځي افسران وژل دي. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویلي چې د سپیره غره سیمه کې شوي د نخته وروستو دغلته پوځ بمباري کړي او ولس وسلوالي هم وژل دي. خدا حافظ ګل بهادر وسوال ډلې بیان مشال ریډیو سره خبرو کې له نامعلوم ځای څخه وویل چې دوی شپاړس پاکستاني پوځیان وژل دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په ورزنی سفر دی. هغه بعد امریکایي چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. د خیبر پختونخوا په بلو کې د پولیسو لخوا د شمالي وزیرستان خواوشا سل نیول شوي کډوال د احتجاجي ناستې وروسته خوشي شوي دي. دا کسان څو ورځې وړاندې د راشن د تقسیم په وخت پولیسو سره د نښتې په مهال نیول شوي وو. د خبر پختونخوا په سواد کې د یوې ځایي امن کمیټې یو بل غړی وژل شوی دی. د منګوري د بڼ پولیس تړې چارواکي وایي چې د رحیم آباد د امن کمیټې دا غړی بخزرین نومېده. تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید ذمواري منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی د پارلیمنت پر غړي شکریا بارکزی د کابل نننۍ هغه ځانمرګ برید په سخت ټکو کې غندلی چې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په وینا پکې درې وړسي وګړي وژل شول او د شلو په خواوشه کې نور زخمیان شول. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې هغه واضح رد کړی دی چې ګونی د نوي حکومت په وړاندې د یو سیاسي اپوزیشن د جوړولو کوششونه کوي. هغه همداراز وویل چې پاکستان ځکه افغانستان کې قرارې نه غواړي چې ډیورنډ کرښه پې رسمي کول غواړي. او برطانوي حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي عراق کې د امریکې په مشرۍ د اتحادي ځواکونو جازونو بمباري کې هغه مشکوک برطانوي کس زخمي شوی چې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې په ویډیوګانو کې له ځینو غربیانو د سرونو د غوڅولو په وخت څرګندېږي. دغه سړی په مدواتو کې د جهادي جون په نامه پېژندل شوی.
لند خبرونه هم د بشیر ګواخ نواری د لوس په اسلام آباد کې د ریاس مساخل نوورو چې د پاکستان زنو روسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان اکثر روسپانو خپل اداریې د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان په سفر لیکلي. دغه لړکی آج روسپانو وایي چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وروسته نوموړي شریکې غونډې ته د خطاب دوران وې دواړو ملکونو لا د تیرو وختونو غلط فهمې هیرول پکار دي او باید چې اوس د غربت او پسماندګۍ ختمولو لپاره کار وشي او دغه لړکی د تیل او ګیس ذخیرې لویه وسیله ثابتې دي شي. اداریه وایي چې د دې نه وړاندې افغان ولسمشر د پاکستانی پوځ د مشر سره هم ولیدل او ورسره دفاعي څنګه کې د مرستو امن او امان او دغه رنگ په نورو شریکو مسلو خبرې وکړي. اداري اخره کې لیکي چې سیمه کې د خراب امنیتی صورتحال په وجه یو طرف ته پاکستان د توانایي د مسلې سره مخ شوی دی نو بل طرف ته د افغان کډوالو د لاسه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه ته په انتظامی لحاظ سخت زیان رسیدلی. خو بیا هم دا اسره و چې هر کله حالات ټیک شو نو خیبر پختونخوا به د مرکزی آسیا تجارت لپاره مهم لار وي. نو اوس چې پاکستان افغانستان د مخ کې تلو اعظم کړي باید چې پاکستان د دې لپاره خپل ډډې کار سرته ورسوي او منطقې د امن او دواړو ملکونو د اولس د خوشحالۍ په خاطر د مخ کې تلو د پاره یو کوټلې کړن لارا وټاکلی شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک دخلي لیکي چې مرکزی حکومت تر دې دمه خیبر پختونخوا ته د بجلی خالص منافع اضافي ګیس او اوبو په ګډون هیڅ حق نه دی ورکړی. دغه رنګ د میټرو بس د پاره غوښتي ټریک کې هم وفاق د لملیټ نه کار اخلي او اوس مو فیصله کړي چې د خپل حق د پاره به سپریم کورټ ته ځو. اداري وایي چې د پرویز خټک بیان ته دی د موجوده سیاسي کړکیچ په تناظر کې ونه کتی شي بلکې دا یو حقیقت دی چې مرکزی حکومت کله هم صوبې ته خپل حق نه دی ورکړی او بدمرغي دا ده چې د دې نه وړاندې صوبایي حکومتونو هم د دې لپاره د زړه د اخلاصه کوشش نه دی کړی چې لوجې ټول نقصان د صوبې خلکو ته رسیدلې دی. اداري وایي د صوبې د حق لپاره ضروری ده چې ټول مذهبي او سیاسي ګوندونه د صوبایي حکومت سره ودرېږي او بلدا چې په کار دا معاملې عدالت ته د وړو نه وړاندې په سیاسي میدان هوار کړی شي. شي. د دې سره سره مرکزی حکومت له هم پکار ده چې صوبې ته خپل حق ورکړي او د خپل سره ذمہواری کوزه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
افغان ولسمشر اشرف غنی د جمعې پر ورځ له یو لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته ورسېد او هلته یې پاکستاني چارواکو سره په ګډ اړخیزه چارو خبرې اترې وکړې. بلخوا په دې وروستیو کې په وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان کې د عہدو په سر اختلافات رامنځته شوي دي. نیویارک ټایمز رسپانې او فرایډي ټایمز مجلې په دې اړه لیکنې خپرې کړې دي. د خالی پروست افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د پاکستان د دوه ورځني سفر پر مهال د دې هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل او په دوه اړخیزه اړیکو، تجارت او اقتصاد په برخه کې په مختلفو چارو خبرې وکړې. د پاکستان له نورو چارواکو سربیره ولسمشر اشرف غنی له پوس له مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات وکړ چې د نیویارک ټایمز رسپانې تر مخه په ټولو ملاقاتونو کې ډېر مهم وو. د پاکستان پوس په یو بیانیه کې ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره ښې امنیتي اړیکې غواړي چې پکې د روسنې او د پولي نظام او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د هیواد د همکارۍ ژمنې شاملې دي. بلخوا د پاکستان یو سینیټر مشاهد حسین ویلي دي چې د ولسمشر اشرف غنی دوره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره یو ښه موقع ده. ولسمشر غنی د جمعې پر ورځ له یو لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته ورسېد او هلته یې د دې هیواد له ولسمشر ممنون حسین، د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف، د خزانې وزیر اسحاق ډار او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره په ګڼ اړخیزه چارو خبرې وکړې. مقاله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی چې په ستمبر میاشت کې یې د ولسمشرۍ دنده سنبال کړې، دا د نوموړي پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی. دغه سی په دې وروستیو کې د جنرال راحیل شریف په ګډون ګڼ شمېر لوړ پوړو پاکستاني چارواکو هم د افغانستان دوره کړې او په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. په پاک افغان پوله د طالبانو د موجودګۍ په سر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د ډېرې مودې راهیسې خرابې شوې دي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي افغان چارواکي په پاکستاني پوست تور لګوي چې په افغانستان کې د افغان حکومت او د نړیوالو ځواکونو پر ضد د طالبانو ملاتړ کوي او بیا پاکستانی چارواکي په افغانستان دا تور پوري کوي چې افغانستان پاکستانی طالبانو ته پټن ځایونه ورکوي. بلخوا په دې وروستیو کې په وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان کې د عہدو پر سر اختلافات رامنځته شوي دي. فرایډي ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې ځینو مهمو قوماندانانو د خپلو ډلو د جوړولو اعلان وکړ. په دې ډله کې د عہدو پر سر اختلافات پیدا شوي دي. کارپوهان په دې نظر دي چې دا وسله والې ډله اوس کمزورې شوې ده. مقاله لیکي تحریک طالبان پاکستان یو متحده ډله نه ده، بلکې دا د ګڼو طالب ډلو څخه جوړه شوې ده چې د 2008 کال په دسمبر میاشت کې د بیت الله محسود په مشرۍ کې جوړه شوې وه او په سوات، جنوبي وزیرستان، مومندو او باجوړ کې زیاته فعاله ده. په کال 2013 کې په یو ډرون برید کې د حکیم الله محسود د وژنې وروسته ملا فضل الله د دې ډلې نوې امیر وټاکل شو او د هغې وروسته په دې اتحادي ډله کې درزونه ښکارېدل شروع شو. په لومړیو کې په تحریک طالبان پاکستان ډله کې د اختلافاتو لویه وجه د دې ډلې په تنظیمي ډانچې او د پالیسۍ په جوړولو کې د محسودو زیات غالبه کېدل وو. فرایډي ټایمز لیکي په پیښور کې د یو انګریزي ژبې ورځپاڼې مدیر وایي چې داسې ښکاري چې د سجنا په مشرۍ کې محسود طالبان او د ماویا په مشرۍ کې پنجابي طالبان اوس د ښه طالبانو په لسټ کې شاملېږي او په نږدې راتلونکي کې به دوی په شمالي وزیرستان کې د ګلبادر وسله والې ډلې او د وانی د وسله والې ډلې باول خان ډلو سره اتحاد وکړي چې د پاکستاني ځواکونو سره د بریدونو د نه کولو تر معاهدې لاندې فعالیتونه کول او زیات پام یې د افغانستان اړخ ته دی. خو د فضل الله په مشرۍ کې تحریک طالبان ډله او د جماعت الاحرار په نامه نوې وسله والې ډلې نه داسې نه ښکاري چې د تشدد ډک خپل فعالیتونه به پرېږدي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن لاغې رستو چې د جی شل په غونډه کې په اوکراین کې د لاسوهنې په سر د نړۍ د مشرانو له سختو نیوکو سره مخ شو. د دې غونډې د پای ته رسیدو له مخکې د آسټرالیا نه لاړو. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په دې رپورټ کې ورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له استرالیا څخه د جی شل غونډې له ختمېدو مخکې ولاړی. په دې غونډه کې د نړۍ مشرانو پر پوتین سخت انتقادونه وکړل چې په اوکراین کې اوس هم له مداخلې څخه لاس نه دی اخیستی. پوتین په استرالیا کې یو خبری غونډه راوغوښتله او ځانګړو خبریالانو ته یې خبرې وکړې. وروسته پوتین له دې مخکې چې د غونډې آخري اعلامیه وړاندې شي له استرالیا څخه ولاړ. مخکې کرملین هغه راپورونه رد کړي وو چې ویل یې پوتین به د نړیوال انتقاد له کبله دغه غونډه له پای ته رسېدو مخکې پرېږدي. پوتین د نړۍ د مشرانو لخوا په اوکران کې د لاسوهنې پر سر د سخت انتقاد سره مخامخ سو، خو دوی دا تورونه ردوي چې روسیې ختیځ اوکراین ته د جلا غوښتونکو په ملاتړ پوځیان، درنې وسلې او پوځي تجهیزات لېږلي دي. له استرالیا څخه د ولادیمیر پوتین سفر په داسې حال کې کېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د استرالیا له صدر اعظم او د جاپان له صدر اعظم سره وکتل. دغو مشرانو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې وایي دوی د روسیې لخوا د کریمیا د جلا کولو په اوکراین کې د دې هیواد په بېثباته کولو کې د روسیې د فعالیت او د مالیزیا د الوتکې MH-19 د ویشتلو پر ضد یو موټی دي. اوباما پرون په برزبن کې د G20 د غونډې تر څنګ په خپلو خبرو کې وویل ستاسو د ملګري هیواد په توګه امریکا د استرالیایانو په غم کې شریکه ده چې د کورنیو غړي یې د MH-19 الوتکې په پیښه کې ووژل شول، او موږ د انصاف او مسؤلیت لپاره ستاسو د هیواد په کلکه اراده کې شریک یو. په خپل خبري غونډه کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبره شوه، پوتین وویل چې د غونډې پر مهال دوی په غیر عادلانه توګه د داسې پیښو لپاره تر انتقاد لاندې سو چې د دوی تر کنټرول د باندې وي. خو دوی وویل چې په دې غونډه کې خبرې ډېرې ګټورې وي. پر دې سربېره چې د استرالیا د صدر اعظم ټونی ایبټ پر پوتین ډېر سخت انتقاد وکړ، د له هغه څخه مننه وکړه چې دا غونډه په خپل هیواد کې پر مخ یوړه. د اروپای کونسل مشر هرمن وان رومپوی وایي که روسیه خپل ټول پوځیان او وسلې له ختیځ اوکراین څخه ونه باسي، د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران به د نومبر په میاشت کې سره وویني چې د روسیې پر وړاندې د نورو ګامونو په اړه خبرې وکړي.
داوا ملالی بشیر. اکسپرس ریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د پولیو د مسلې د ختمولو لپاره به د هیواد حکومت ته ډیر څه کول وي، ځکه چې په روان کال کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات د پولیو وایرس کیسونه په پاکستان کې مخې ته راغلي دي، او د زیاترو ماشومانو تعلق د پښتنو سیمو سره دی. نور تفصیل د فرخنده اسد نه اورو. د صحت نړیواله ادارې WHO تر مخه سږ کال د ټول نړۍ د پولیو یا ګزړ 90% کیسونه په پاکستان کې رپورټ شوي دي. په دغو کې زیاتره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي. په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د 2012 کال راهیسې د پولیو پر مهم د طالبانو لخوا بندیز هم لګول شوی دی، او په ډیرو سیمو کې د امنیت خرابې وضع، پوځي عملیاتو او د پولیو پر کارکوونکو د وسلوال بریدونو له وجې ماشومانو ته د پولیو ساس کې ندی ورکل شوی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه هم په دې اړه لیکي، انډیپندنت مانیټرینګ بورډ په دې 13 ورځو کې د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې وي چې د پولیو د ختمولو لپاره کوټلې ګامونه ندی پورته کړي، او باید دغه مسله د قدرتي افاتونو د نظم ادارې NDMA ته په حواله کړل شي، ځکه چې دغه اوس د ایمرجنسی په بنیاد حل کولو ته ضرورت لري. رسپانه لیکي په پاکستان کې په دغه مسله د 1300 کلونو راهیسې کار روان دی، او پر دغه په ملیونونو ډالر هم لګیدلې دي، خو بیا هم دغه مسله په خپل ځای پرته ده. NDMA هم د پولیو مهم چلاولو لپاره پوره سهولتونه نه لري، او باید پاکستان اوس په دې اړه په خپله پالیسۍ کې بدلون راولي. دغه مهم په منظمه توګه د هیواد په ګوټ ګوټ کې وچلول شي، د دغه لپاره تکړه او پوهه خلک واخیستل شي، او د پولیو ساسکو معیار ته هم ضروري پام وشي. یوازې دا ضروري نه ده چې د پولیو د ختمولو کار د قدرتي افتونو د نظم ادارې ته سپارل شي، بلکې دې ته هم کتل دي چې آیا دغه اداره دومره سهولتونه لري او کنه، او بیا NDMA به هم د پولیو ساسکو مهم د صوبایي حکومتونو په مرسته چلوي. د روان کال په پیل کې پنجاب او بلوچستان د پولیو نه پاک ګرځېدلې وو، خو اوس دغلته هم د پولیو وایرس کیسونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان د پولیو د مسلې د ختمولو لپاره به ډېر څه کول وي، او یوازې په انتظامیه کې د بدلون سره دغه مسله نشي هواریدای.
بلخوا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د مخنیوي په غرض د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې به نږدې 1 میلیون هغه ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي چې عمرونه یې د 500 کلونو نه کم وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د دغه کمپاین پرانسته د ننګرهار والی مولوی عطا والا لودین یو ماشوم ته د 200 واکسینو په ورکولو سره د اتوار په ورځ وکړه. نوموړي د جماعتونو په ملایي مامانو سربیره د دولت په مخالفو وسلوالو هم غږ وکړ چې د پولیو د مخنیوي په دغه کمپاین کې د رضاکارو ټیمونو سره مرسته وکړي.
ما د ټولو مصالحو او سیاسي مخالفینو غوښتنه دا ده چې پولیو داسې یو مرض دی چې اصلاً علاج لري او پولیو باندې اخته کسان د اجتماع د ټولنې د اوږو پیټې ګرځي، ځکه د دوی اولادونه د دوی کورنۍ د دوی خپلوان هم په دې کې شامل دي. همدارنګه مې د علماو نه غوښتنه دا ده چې د منبرونو د لارې نه د خطبو د لارې نه د واکسینو د تطبیق برخه کې د خپلو خلکو ذهنیت روښانه کړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول په هغو هیوادوالو چې پاکستان ته تګ راتګ کوي غږ وکړ چې د لارې په اوږدو کې خپلو هغو ماشومانو ته د پولیو په ضد د واکسینو دوه څاڅکي ورکړي چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم وي.
د پولیو د روزنه دغه اوزه کې نن د کمپاین پیلېږي. سنه هلاک او شپږ در زره ماشومان به د شپږ زره او 300 تنه رضاکار له خوانه واکسین کیږي. څنګه چې موږ دغه اوزه د پاکستان د هیواد سره ډېره اوږده پوله لري، یو خواته موږ د پولیو مثبت واقعات 206 څلوېښتو ته رسېدلي دي. نو ما د خپلو ټولو هیوادوالو باندې دا غږ کوم چې دوی خپل هغه ماشومان چې عمرونه د 5 کالو نه ښکته وي ځان مطمئن کړي چې په هغه کورنۍ چې دوی مسافرت کوي د پاکستان هیواد ته لارې پوګدو کې موږ ثابت چمونه لرو. دا ثابت چمونه په اسلام دوی خپل ماشومان واکسین.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی په ټولو میرمنو غږ کوي چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي.
د خزو چارو ریاست هم د خپل دند په لارو سره او د شوراګانو په واسطه باندې په لارو پرتو سیمو کې په ټولو کورنوي باندې په واسطه باندې غږ کوي چې خپل ماشومان د خوب نه جګ کی د 15 کلن نه کته ماشوم واکسین کړي ترڅو وکولي شي دغه مرز نه ځان وژغوري.
د روغتیا چارواکي وایي چې په ټول افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې چې اته په کندهار، دوه په ننګرهار، دوه په لغمان، یو په کونړ، دوه په پکتیا، یو په اروزګان، یو په فراه او یو په خوست ولایت کې شتون لري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
عوامي نېشنل ګوند دوه کال وروسته په کراچۍ ښار کې یو ځل بیا خپل سرګرمیانې شروع کوي. په کراچۍ کې د وسلوالو لخوا د دغه ګوند په مشرانو، کارکنانو او دفترونو د حملو وروسته د کراچۍ په ټول ښار کې د دغه ګوند دفترونه تړل شوي وو. نور تفصیل ظفر کریمی راکوي.
عوامي نېشنل ګوند نن د اتوار ورځې څخه د کراچۍ په ګډون د سند په ټولو صوبه کې د خپلو ګوندي سرګرمیانو او خوځښتونو د شروع کولو اعلان کړی دی. د دغه ګوند چارواکي وایي نن د دوی د ګوند په صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز کراچۍ کې د ګوندي غړو لویه غونډه یې رابللې ده. له تیرو دوو کلونو راهیسې دا لومړی ځل دی چې یاد ګوند په کراچۍ کې دغه ډول سرګرمي ترسره کوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري یونس بونیری په دې اړه مشال رډیو ته وویل:
مطلب تریڈم شتا وہ سمو تا کہ دیپل نمبر ازی وہ سم زمو مطلب ملگری منی کی کی مون پختل تا فیصلہ اکڑا چی کو اس پی مرگ بھی کو جون بھی مون گو جنڈی ہم لگو مون گو جلسی ہم کو مون گو پروگرام نام کو او چی پا ہر صورت یال کی مون گو دسین حکومت ہم مون لے اس قسم تحفظ نہ رکھی مون را مطلب مرکزی حکومت ہم اس قسم تحفظ نہ رکھی او دی خار کی پلکونو پا ضرور خلق زمو ہم دردانو سی او مونږ مطلب تر کومه پورې باغ د مایوسۍ په دې حالت کې به مونږ ژوند تیرو یا هغه مونږ د مایوسۍ طرف ته ولي بوسو.
عوامي نېشنل ګوند په سین صوبه او په تیر بیا په کراچۍ کې ګڼ شمېر پلویان لري. د 2012 کال د جولای د میاشت راهیسې په کراچۍ کې د دغه ګوند په دفترونو، مشرانو او غړو حملې شروع شوې چې تر اوسه پورې پکې د دغه ګوند په سلګونو مشرانو او پلویانو ته مرګ جوړه اوخته ده. د دې حملو له کبله یاد ګوند خپل ټول تنظیمي خوځښتونه ځنډولي وو او د باچا خان مرکز په ګډون یې د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې موجود ټول دفترونه تړلي وو. کارپوهان وایي په کراچۍ کې د اپریشن وروسته اوس هم امنیتي وضع د ډاډ وړ نه ده او هغه ګوندونه چې وسلوالو په نشانه دي لا هم ورته د سیاسي سرګرمیو په لړ کې ستونزې موجودې دي. د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر وایي د کراچۍ اوسني شرایط که څه هم د تحریک انصاف او نورو ګوندونو د جلسو او لویو سرګرمیانو لپاره جوګه دي، خو عوامي نېشنل ګوند ته لا هم هغه ډول زمینه نه ده برابره.
سیاسي جماعت لپاره مطلب کله چې د بقا مسله راشي یو وخت پرې خو هغه ځان یو طرف کی نه یو طرف ته سرگرمیانو نه منه شي، لیکن دا د سیاسي جماعت مجبوری ده او د دې مجبورۍ په بنیاد باندې ان پی لګیا د خپل سرگرمیانو چې دي اگر بیا مطلب دی چې یو حکمت عملی په تحت چې هغه ډېر اوږدې هم نه وي او هغه چې بنوي لکه مخکې غټې غټې دي جلسې کولې، لیکن بار کې سرگرمیانې بزدي اوس جاری ساتي.
د اجمل خټک کشر په خبره د عوامي نېشنل ګوند د سیاسي خوځښتونو د شروع کېدو سره به په کراچۍ کې د پښتنو ادبي او کلتوري خوځښتونه هم ګړندي شي، ځکه چې د دغه ګوند له صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز او نورو سیمه ییزو دفترونو څخه به د تیر په څیر د ادبي او کلتوري ځایونو په توګه د ګټې اخیستنې کار شروع شي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچی.
د قبایلی سیمو د قدرتی آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د خیبر ون په نامه روان پوځي عملیاتو له امله د بې کوره شوو خلکو شمېره څه د پاسه 350,000 کورنو ته رسېدلې. دغه خلک وایي چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي، باید چې حکومت د دې مسلې حل کړي. نور تفصیل د فرحات شینواری په رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی می د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باړې نه بې کوره شوو خلکو شمېره 350,000 کورنیو ته ورسېده. د باړې نه بې کوره شوی یو تن محمود علي پردی مشال ریډیو ته وایي چې د بدامنۍ له وجې خپل سیمه پرېښوده.
حالات خدا سې وچېرولېګوېرسېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټېغټې ډېر تکلیفونه ګوډې کې نښتې وو ښځې ماشومان پکې غورځېږه واسکېږه سرکار نه دا غواړي چې موږ خپل وطن آزاد کړو. موږ څه ګناه کړي یو چې موږ خپل وطن ته لوړ شو بیا ته خپل کورونه باز کړو خپل پټي او خپل مغز حال نه شي لکه څنګه مخکې وو.
او د باړې او بلتن ملت خان وایي چې دوی اوس بې وسه دي او حکومت له پکار دي چې مرستې ورسره وکړي.
بس غریبانې دي ماشومان دي سړن دي ژمه دي موږ چې نور صدقه ورسره وکړي نور هم مرسته وکړي. بس زرګونه خو ماشومان چې کونې په کور شول ډېر تکلیف ته راته بس حکومت خو ډېره مرسته پکار ده چې ډېره مرسته وکړي.
د باړې سیمې یوې فلاحي ادارې مشر سلطان اکبر پردی وایي چې د باړې نه بې کوره شوي خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شول.
په پټو کې په لارو کوڅو کې چېرته په خالي ځای کې ځای ګوري هلته چې کنه تمبو لګي هلته کېږي. او په دا تېر ورځو کې چېرته چې نوي خلک راووتل نو داسې هم وشول چې ته ګاډو کې او په ګاډو لاندې کې هم خلکو شپې تېرې کړې.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکی عادل ظهور وای چې دوی په 2009 او 2011 کې د باړې او تیرا خواوشا او یا زره کورنۍ رجستر کړي دي او دوی ته میاشتنی راشن میلاویږي. او چې دا اوس کوم خلک راووتل دا دویم ځل بې کوره شول. خو بیا هم موږ دوی د پاره په پېښور رینګ روډ باندې یو مرکز جوړ کړی دی چې په هغې کې یوازې ریکارډ چې کوو او تازه بې کوره شوو خلکو ته پکې د ګاډو کرایا او تیار خوراک میلاویږي. او د دوی راشن با تر هغې پورې جاری وي چې تر څو پورې سیمه د وسلوالو نه پاکه نه وي ګرځول شوې.
دی چونکی واپس تلی وو دی خپل واپس فارم دستخط کړی نو د دې راشن جاری وو او د دې راشن به تر هغه پورې جاری وي چې کله سو پورې دی خپل واپس فارم نی اغشتي او علاقې د دې کلیر شوی نی.
یا د دیوی چې په باړه کې د تیرو 50 کالو راهیسې د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. خو په دې ورستو کې دلته د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل شوي دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په کوټه کې د رکشې ډرایوران وایي چې دوی تل له چاودنو سره مخامخ وي. خو بیا د بلوچستان حکومت وایي چې حکومت د ترهګرې پیښو د قربانیانو لپاره مرستې ورکړې دي. نور تفصیل د نیاز موسی خیل نورو.
یو رکشا چلونکی فرید احمد وایي چې دوی تل له چاودنو سره مخامخ وي.
اوس رکشې والا چې دی هغه غریبان خپل بچانو د کمایي لپاره راوتلي نو په دې کې هغه چې دی د بچانو یو ګوله پیدا کوي کورته د غم خبر ورسي. دا رقم ډیر پیش سوی دی چې مطلب هغه کې رکشې والا هم یا کورته د غم خبر ورسي یا مطلب زخمي سوي نو د بچانو د رت د روزي د وجه اوس خلک دوام وکسم په خدای کې خپل روزي ته خلاص. ولې نن سبا په کوټه کې په هر ځای کې ته وینې چې رکشې دي نو پر هر چوک ولاړي نو هغه دې خواران چې د خپل د قسمي خبر.
فرید احمد په دغه اړه خپل یو پیښه هم را سره شریکوي کله چې د د پوینا بختیاری ور سره کړی و.
یو ورځ زراوتم د انوستي سچرالم تقریبا سیکنډ ټیمولو نو ما رکشره وینستله تقریبا دوند یار نش فیصله باندې ما په خپل سترګو ولې ما ته سپاری لاس راکې نو بم پټاوس بس ز الله بچاو ولم. نو په هغه ورځ یقین وکړ چې څو ورځې د ازما دماغ لا داسې بالکل کار نه کو دا د جګړه وځي.
یو بل رکشا چلونکی عمر خان وای د ناامنۍ پیښې کاروبار ور خراب کړی دی.
زموږ کورونه په دغه رکشې منه چلی کنه نو بس داسې خاص حساب کتاب نشته دا هغه دندې هغه حساب کتاب ختم شوی دی.
عمر خان زیاتوي د ترګری پیښو شکار رکشا چلونکو سره د حکومت مرستې یا خونوي او یا بیا اکثره د زند شکار وي. په دغه اړه مو د بلوچستان کورونو چارو محکمې له سیکرټر او وزیر سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالی نسو. البته په دغه اړه د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو څانګې وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره مو خبرې وکړې. نوموړي وویل چې حکومت د ترګري پیښو ښکار هر کس لپاره سرګند پیکیج او پالیسي لري.
د ګورنمنټ په توګه باندې چې څه واقعیات شوي دي او په دې واقعیاتو کې چې څه خلک زخمیان شوي دي، دا نه چې له هر پیشې او له هر دغه سره تعلق دی. موږ حکومت د زخمیانو مکمل علاج او شهیدانو ته د ګورنمنټ په توګه باندې چې څه مدد او کومک د انګریزي ټکه کمپنسیشن کېدلی شي دا موږ سره کړی دي.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي چې په مرستو کې ځنډ طبي او تکنیکی خبره ده.
خبره دوی صحیح ده، خو دا د ګورنمنټ د پیسو چې کوم پروسیجر او طریقې کار دی هغه طریقې کار په خپل چې ته شفافیت ته بیا لږوالی کې راځي.
په کوټه کې رکشه چلوونکي وایي چې د چاودنو او هدفي وژنو تیرو تازه پیښو دوی بیا د خپل ځان او کار په اړه اندېښمن کړي دي.
د سختي اخنینه د بچکیدو ګرانې لوجي امولس د غټو ګران بیا دکانونو پسې د کباړ بازارونو مخه کوي، چرته چې سودا غستونکو په وینا دوی ته معیاري غیر ملکی سیزنه پرزانه بیا بیا ملاویږي. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا بیلابیلو خارونو کې د یخنې راتلو سره سم کباړ بازارونه چرته چې استعمال شوی د جامو پیزارونو علاوه د استعمال هر یو سیز خرسيږي لګیدل دي او د خلقو رش پکې لیدل کیږي. عام ولس وایي چې دغه کباړ بازارونو کې دوی ته بهر ملکی د اغوستو سیزونه معیاري او په ارزانه بیا ملاويږي. دغه سودا خرڅونکي او دکاندار زاهد الله مشال لیډو ته وایي
رش ودی وایي ځات څنګه ته معلومه چې عام مارکیټ کې مهنګي ډیره زیاته ده او د غریب سړی د خبر دیا بار اسی پاس ہزار 300 ملے ہوئے گی 300 ملے ہوئے گی لگے وہ 550 روپے ملے ہوئے گی دے وجہ ہر ساڑھے دے ہزار لگئی.
یہ بل دکاندار علی افضل وائی چل تک ہر اسیز پارزان ابیا ملے ہوئے گی خبر دا زڑا اور استعمال شیوی سیزن دی نو باید اول سے دے استعمال نوڑان دے اوینزی اور دا صفائی خیال وہ ساتھی
اٹھارے کمبل ہر اسیز ملے ہوئے گی پارزان اڑبان ملے ہوئے گی بتا دا غریبانا دا پارا بس اندا دے دے دا جی دا خلق لا پکار دے چی وی وین جو نور والا ور کی گنا دا بیا نور ام بی اختر شی دے کے چاسو جراسین مراسین هغه ته غون لاړ شي بیا
دا تکي سودا اخستون کې رفاقت الله وای چې دلته د بهر بازار نه چرته چې نوې سوزنه په ګرانه بیا ملایويږي او د معیار یې هم پته نه لګي د ارزان سیزونه دی او دوی پکې سودا هم وکړه.
زه خو دلته کې راغلم مالک څنګه چې ما نوې ملبوسات دلته کې وکتل دا قیمتونه انتهایی ډېر زیات زما د وسنه بارو فائدارم ډېر وی ګرم می او ارزان می دلته کې اوس زرا له منو ما یو بلوز کته نو هغه تقریبا په 300 روپیا باندې شو. زه دا یقین لرم چې هغه بلوز بازار کې چې نوې اخلي.
په پیښور کې د کباړ د بازارونو حال تاسو اوریدل. په خبرونه کې راسره وخت کم پاتې دی نو ځکه مو ریپورت پوره نشر نه کړل شو. اوس به د خبرونه په اخره کې یو ځل بیا د بشیر ګواښ نه لنډ خبرونه وورو.
نن سهار وختي په شمالي وزیرستان کې په یو نخته کې د پاکستان درې پوځي افسران وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خدو په شرط وویل چې د سپیره غره سیمه کې شوي دي. نخته کې د وژل شوو کسانو کې د دوی یو میجر هم شامل دی او څلور کسان یې زخمیان دي. پوځ وایي د دې پیښو وروسته یې په سیمه کې بمباري کړې او 1200 وسلوالې وژلې دي. خو د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې بیان احمد الله احمدي نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی شپاړس پاکستانی پوځیان وژلي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په ورځني سفر نن تللی دی. هغه به د امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو دوه اړخیزو مسلو خبرې کوي. د خیبر پختونخوا په بونو کې د پولیسو لخوا د شمالي وزیرستان هغه سلو خواوشا کې نیول شوي کډوال واپس خوشي شوي دي چې څو ورځې وړاندې د راشن د تقسیم په وخت پولیسو نیولي وو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د یوې ځایي امن کمیټې یو بل غړی وژل شوی دی. د منګورې د بڼ پولیس تھانې چارواکو ویلي چې رحیم آباد د امن کمیټې د غړی بخزرین نومېده. تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د دې بریج مور یې اخیستی ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د پارلیمنت پر غړي شکریا بارکزی د کابل نننې غزل مرګ بریټ په سخت ټکو کاندل چې د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیق پوانا پکې درې ولسی وګړي ودل شو او د شوله په خوښه کې زخمیان شوي دي. تر اوسه د بریټ زموري چانه ده منل. پخانی ولسمشر حامد کرزی هغه واضح رد کړي چې ګونی د نوي حکومت په وړاندې د یو سیاسي اپوزیشن د جوړولو هڅه کوي. نوي ولسمشر د واک منتقل کېدو وروسته په خپل لومړنۍ ځانګړې مرکه کې مشال لیډو ته وویل چې پاکستان افغانستان کې ځکه قراري نه غواړي چې ډیورنډ کرښه پرې رسمي کول غواړي. برطانوي حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي عراق کې د امریکې په مشرۍ د اتحادي ځواکونو جهازونو بمباري کې هغه مشکوک برطانوي کس زخمي شوی چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې په ویډیوګانو کې له ځینو غربیانو د سرونو د غوڅولو په وخت راڅرګندېږي.
او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره زانی ساجمل بشیر ګواخ او تکنیکی همکار علي محمود ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.